چې خپل څلور کسي ضرورت کوي په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل دي. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګي د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم. خو تر هڅه لمړي د تیرې ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی په یو لسم اکتوبر د څلویښت زره پښتنو استازو قومي عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواښ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی، د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمونږ د شهیدانو انتقام دا دی تر اپورته شو یو څه جوړ کړو او بیا یو عمل شو. نور رفتیا موږ پلم تک نور تقریرونه دغه شیان نه د وخت نه دی، نور د یو عمل وخت دی. او هغه عمل یقینا په یو وړه کچه نه چې څومره هم په لویه کچه وي دومره د کامیابۍ چانس زیات دي او دومره یې بیا زر هم کولی شي، په اسانه هم کولی شي.
او زه د مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استعفا ورکوم چې زما بچی دی وژلې شي او دغې د څوک تپوس نه شي کولی. زه دې دپاره اوچت شوم.
زما د ټولو هغو سیاسیونو څخه چې د ډیورنډ کرښې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځایي خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دي راوړاندې شوي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه یې وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. د هماغه سې شنبې سهار 15 بجې د قمر بنسټ ټیم دلته سوخود رسالې ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اوریدل. موږ دې نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند یې ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې دوی په شور باندې یا غورځېدلي وو یا ورباندې باران ورنوتې اوبه ورباندې ورغلې وي، خوراکي مواد یې د منځه تللي وو. نو د پرون رسم د تیارې د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پارې دي دلته.
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته لري او خپل کورونه یې د لاسه ورکړي وي، البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي. او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستي وکړو، تعلیمي سرپرستي، مالي سرپرستي، ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي، د هغه زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله. د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شي وتی، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن رښتیا خبرې خپل نظامي سړی د حکومت نه اوس پیله خپه یم. پدې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کې چې هغه یو سر ګروپ هم نه دی راغلی.
نه دی راغلی دا
چا پوښتنه کړې ستا ودې راغله دلته څوک ورلاندې شوي سونه ورلاندې شوي دغه پورې کورو کې پور خلک ورلاندې شوي.
او په انګلیسي د وازنی مسلط طالب مذاکرات چې اوږدمهاله غیابت عباس ترنګزی د طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسې څلور ځلې مرور شوی دی. ځینې مرورتیا د غیابت سبب او ځینې څنګ ته کېدل د ده توندې نیوکې او ویناوې بولي.
عباس ترنګزی مایوسه کړی ده او هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای دی چې خلکو ته او نړیوالو ته د منلو وړ شي. دوی هغه پالیسیانې غوره کړي دي چې د خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړی ده او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي.
سره نه غړي چې په دوه خطر کې د امریکایانو سره خبرې دا کوي هغه خپل علایق د عیسی نه لرې کړل او د پکې امریکا سره دی چې هغه کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي او همدا علت دی چې پاکستان کله امریکایانو سره نظام بدل شو. دې دفتن هغه ډله چې په دوحه کې د امریکایانو سره نږدې شوې وه هغه یې په شا وتنبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یرغمل او د مقابل ناکام.
بیا هم ستړي مشئ. ننګرهار تیره اونۍ یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او ګلې له سختو تلفاتو سره لاس او ګریوان کړی چې د ناتایید شویو شمیرو له مخې په دغه ناورین کې لږ تر لږه 130 تنه مړه شوي دي، 400 تنه ژوبل او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر 1.5 تنه ښیي، خو د ننګرهار د عامې روغتیا یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي تلفات تر هغې په مراتبو لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړي دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستې چې هغه هم کمه شوې او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعالان وایي لومړی یې ورته ځای له ښاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو 2 ساعته وروسته یې ورته وویل چې د عدلیې وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړئ. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو دپاره د مرستو خیمه ودروي. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي، او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. دغه راز په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وایي تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورنۍ او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
خودی خواته هیڅوک هم نه دی راغلی، حکومت راغلی، حکومت نه چرختیا خبرې، زه خپله هم نظامي سړی یم، د حکومت نه اوس پیلن خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو تر والی پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر گروپ هم
نه دی راغلی،
نه چا پوښتنه کړې ته ودرېږې دلته څوک ورلاندې شوي څوک نه دي ورلاندې شوي. دغه پورې کورو کې ټول خلک ورلاندې شو، هغه ورلاندې شو چا
پوهېږي څو کسان ستاسو کلي کې ورلاندې شوي دي؟ دقیق راته ویلی شي؟
تقریبا 10-12 خو ډېر ورلاندې شوي.
د چې وفات شوي دي، شهیدان شوي دي او زخمیان؟
زخمیان خو ډېر دي.
زمون ماشومان تقریبا د درېمه څلورمه ورځ ده وچه ډوډۍ پخوانۍ ډوډۍ مونږ په اوبو کې لمده او مونږ خپل بچو ته ورکو. مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کوو چې څنګه ستاسو د دستونو نه دا غوړي وریجې تیریږي، څنګه ستاسو د دستونو نه دا غوښې تیریږي، څنګه ستاسو د دستونو نه دا نوشابې د شین ښکته ځي چې دغه ماشومان چې دی وچه ډوډۍ خوري.
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمېر راغلي دي او دلته کار کوي. تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو داسې نړیوالې خیریه موسسې نه دي لاره رسېدلي، نو که هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشئ. دا خلک ډېر زیات اغېزمن شوي دي، ډېر زیات دردمن شوي دي. په دې وخت کې دوی زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. که هر طرف ته وګورو د ماشومانو ژړاګانې دي، مشران یو قسم ته ورخطا دي، مړي شوي دي، زخمیان دي. نو دا خلک زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. ان شاء الله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره دوی تر څنګ به ولاړ وو چې کوم ضرورتي هغوی د پوره کول کې ورسره خالي ځلې.
او له استخباراتي پیچلتیاو ډک برید کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورځنګ خبرداری ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د 40,000 اساسو قومي محکمه رابولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي، خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید در نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي، خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغه نه پاس چې کوم نماینده خلک دا ولوسونه خوخ کی دا به سایت ته کینی ملتا بیا نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا ولوسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قران د خپل مور په پای او عزت قسم وشي. او تر هغه پاس خو ظاهره خبره ده چې د پریکړه نه پورته به څنګه دي.
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غوندې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې دغه هغه خلکو نه شونی وي کومو خلکو چې دی وجلو. نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم، نو زه د خپل بچی د پاره یم، د پښتون د بچی د پاره یم چې هغه ته څه د خیر خیګړې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګېده چې ما خیال نه راځي چا زمونږ دا غم کې شعر د پښتون د خیر خګړې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم زما د مسلم لیگ ورونه هم دادې ناستی چې زه د مرکزی کونسل نه استعفا ورکوم، زه د صوبایي کونسل نه استعفا ورکوم، او زه د کوارډینیټر د زم اعلان هم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی تر څو لر او بر کې تروریستي حملې وکوي، نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي. د ارمان لوڼي، د کاکړ، عارف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډېر هېوادپال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخوا تیرونی په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحې اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سل تنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمیر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل، خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډېری ځوانان له تادیب او پوهولو وروسته خوشي شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستانی ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بلخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په آنلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا دیر زره ډالر او استرالیا کې شپاره زره ډالر، خو د جرمني په کولن کې یولس زره یورو راټولې شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیرونه د ګیلمن وزیر لمړینی ورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایل ورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه، خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو سرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشر رور عرفات وزیر وای په عربي هوادونو کې مزدوري پریخي ده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنزور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه پوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پښتین وای چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوی وه په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ وه. منظور پښتین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزي پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نه زما همکارې خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغږولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي چې اسلام آباد ته دې راولم، چکر در کوم او درملنه دې کوم، خو له وادې مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه تاسو نور څومره بچی دي؟
همو دوه زامن دي، ګیلمن سره درې، همو شپې لیڑا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوه بچی دي، درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویره د مختام سره خبره وکړه چې مېر کړه چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته مې لاوي وی ته چیر ته مې لاوي وی وی چې زه ډیر شه مېر کړه ته د دوله خوښه خوړه شي رضا وی چې بیا دې زخپل اورو را ای چې سلام آباد او د پچاکر بیا اورو خو زستې دای دای نه دا سره غوای چې زیدا سره وړه چې دای نه و.
ها او دې چې کله دی باندې حمله وکنو تاسو ته چا خبر درکو؟ څنګه خبر شوې
دای چې کله وکلی ته ورو ورځي ولې خبر راکړه؟ ان ماسیر تا ول خپل ماسیر تا ول جاده سره شهر دا خپل ماسیر تا و چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالات تیرو واسطه
مطلب تا چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل لوڑا نه و په صحیح ځای کې په اسلام آباد او میدان ورا سوال آیو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور ځای نو ته
اے یو ور یې دیتا لوي چې بیا دې اده کړي بیا یا په چکر دی وچ بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کړو
او د خو با شاعری هم کول نو تاسو ته به شعرونه وغیرہ ویل
اے شعر نه تا وی دا شعر ورته وی چې مو زړه ته یال څه
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي
نیز به سوتی ګیلمن دوا ورنه دي اری سوتی یو مل ما ټکای دی دا سارا وې د ګیلمن سارا شهر دا
او دا سه هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتنو دي کې څه حقیقت شته دي
بلا شته افغانستان شه دا
خدای ما شومان شته
نه دا
تاسو غوښتنه څه ده حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه مو څه غوښتنه ده
می زه امن ده نه غوښته او نه ده نه غوښته چې امن وکړش وردا واوما
او ګلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو داغي حواله سره سوای تاسو
عمله چې په کړي دغه پاتا موته نه لګی دا چې څه دښمنی تاسو حکومت په هڅ چیرې لور شته کاي د تمامه لې ویری تا کې اېسا اېچا سره اېچا غانه و دښمنی خپل شهر د دنیا وا وام تا خیر غوښته خدا پاتا چې دې عزت انش کا
پیغام سور کول غواړي اخیره کې
اے چنینا سناو کی دا فرین تے ہامو ہر کو اچھے تی پاک و شیرا اے سنا دی کڑی پشتون نہ تا اوی چھے تی پاک و کے چھے دارا بے دا دا بکاوی ہونا دا تیر سارے ہونا ورڑا گی نیرا اے سزارار و چاہتا نہ دا ویر کڑای کو دا چھے چھے پشتان نہ تا اوی چھے تی پاک و کے چھے نو دا با دا بکاوی
د ګلمن وزیر مورتغه کوي آزاد ریډیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ای باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی وزنه په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې اباستانه ځي ورسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشاو خوښ پګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توند نیوکو بیاناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دی راځي دا سرچینه وای اباستانه ځي چې د دوه د مذاکرات پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادله مهم چینل د طالبانو لواک تر رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته پته موخو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوې ده سرچینه زیاتی خغل استنګزه د خارجه وزارت د موینت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتنی ځند حاضر شوه او مګر پروسته یو کې د پاکستان زده او خپل ځایم باندې لنیوکو ډکو وینا وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی کابل کې د رسنۍ یو شمیر اساسي هم ازادي رادیو ته تاییدي چې خغل استانګزه مرکو ته نه حاضرېږي او خبري اعلان ته وایي چې حقیقت کو وایم تاسو یې نشي خبرولای او که نشر مکړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کی کابل کې د رسنۍ یو استاد د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس استانګزه هیواد کې دوی ته مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپل مشرانو له پالیسي سره په سلو کې 10% هم جوړ نه ده طالبانو رسمي سرچینو ازادي رادیو ته له هڅو سربېره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړی
زه فکر نه کوم چې د عباس استانګزای مشکل به وزارت یا چوکۍ وي زه فکر کوم چې اختلاف د نظریات وده استانګزای د اوناسو د جنونو د مکاتب او د پرانستلو غوښتن قاعده کار اهلی کار ته د سپارلو غوښتن قاعده غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسنو ملک د افغانستان کې ژوند کوه سرب له ژوند حق اخستلو په نوم باندې راشه هغه غواړي چې نظام مخالفین باید خوشاله طریقه راو بلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځای پلاتني وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام تور کول هغه د دې خلاف هم ده د اساسي قانون نشټواله هم اساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او اوس خو حتی هر ماموریت تنه طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس تانیزای مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د پیساب یو معتدل نظام تعهد په دوه کې د امریکایانو سره کړو، هغه چون را نغې دی خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خدل شول. د ټور وطن بول شول دویم کرخه ته، او په هغه اساس باندې دی چې کله بعضی خبرې کوي توند تیزی دا انتقاد دی، دی هغه سالم انتقاد پیساب په دی دی چې دی دی هغه دغه لحاظ نه کوي چې دی دی فرزند خپل د مقام او د شوکي التذا، بلکې د عامه لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړی او تعهدات دی پوره نه شکرلې، او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ، او د ټول د ایسای وسفیلن مخالفینو کې دي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو ته روانې د منظور پښتین غي ویډیو ګڼ باسونه جوړ کړو چې نو موږ په کې د ګلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي. کته هم ډیرو دا دغه بهادری بللې او عاطفي لحاظ استایل، خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب پر اړه پراخ باسونه هم جوړ کړی دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورزنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نخان لاندې دي، او باید د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان په خپل بې احتیاطۍ پښتانه بل جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وچې ډېرې هیښوونکې کیسې تر شا پرېښودې. په یو خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي، او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغه کورنۍ هیښوونکې کیسه هم لاس په لاس شوه چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو لیوي بټۍ سره ګرو وه، او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږیدلی، خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراویدل د یویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللې، او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمیر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي، او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام وراړولی چې له دغه هیواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللې، او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللې ده. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ، یعنی له پاکستان نه په ژوندوني پښې وباسي. د شمیرو لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي، خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215000 تنو ته، یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2900 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرې اونۍ جالب خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بل اخره تر سره شو. د هند تر ټولو ستر میلیارډر او د نړۍ د یو لسم میلیارډر مکیش امبانی د زوی انانت امبانی د واده وروستي مراسم تیرې اونۍ د 14000 میلمنو په حضور کې پات ورسیدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم تر سره شول، او د نړۍ د 1500 مشهور شخصیتونو، لوبغاړو، میلیارډرانو او هنري چیرو ترڅنګ 14000 هندي میلمنو پکې د لس ورځو لپاره ګډون وکړ. خو دا ځلې د واده وروستي مراسم د درې ورځو لپاره وو، او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي، خو دا د هغه د 123 میلیارد سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیارډرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړې دي او هوکړې کړې دي، چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. Just like a wave in where your flag. او د څلورو یا پنځو ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې نه ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحیح څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولي پنځلوڼې او څلور هلکان چې د حمل په دیرشمه اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول درې کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش دیرشو ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستې وه او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د څلور کسیز الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلند ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 13 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1509 کیلومتره پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 300 ساعته پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هره جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید چنګاري سره مه هېروئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملمه
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړې مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې ز احمد تکل کوم رانا اچو لخغلی اوریاخیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تلو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنت ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلون کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زموږ سفر تایلند ته و. هغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د نن اسکلونو اسی جام منګلو بولای د 19 کلونو کوالیفاینګ راوند شي وتوي هغه هم کړی دا په آیرلند کې بیا د 19 کلونو ورلد کپ مملو ووله دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وشو بیا غینا بعد په استرالیا کې مش پرفورمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم دا افغانستان په ملي ټیم کې تقریبا 2 کاله زوما مختلف لوبې مې وکړې مختلف ٹی 20 مثال او ون ڈے لسٹ میچونه او فرسٹ کلاس مې وکړل هغه ټیم کې فرسٹ کلاس هغه ټیم کې هغه د انټر کانټیننټل کپ ته ویلي نو هغه انټر کانټیننټل کپ تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي نو بیا ون ڈے انټرنیشنل مې کړې دي نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه ملیون لیګ او نور بعضې نور شخصي لیګونه چې هغه مې داخلي لوبې ولې دي نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې هغه
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوي یاست په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کومو ټیمونو سره کوم هیوادونو سره
بله او بهرنۍ لوبې مې زما ون ډے انټرنیشنل ډیبیو چې و هغه د سکاټلند په خلاف و چې هغه موږ په شارجه کې کړو په یو ای شارجه کې دوه لوبې تر ما کړې ون ډے انټرنیشنل او فور ډے میچونه مې د زیمبابوي په خلاف کړې هغه په زیمبابوي کې و او نور د پاکستان په خلاف مې لوبې کړې پاکستاني ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دی خارونو کې موږ سفرونه درلودل نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړو او یو بازي ټورنمنټونه نور مو چې ای سی سی ټرافی نه ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دا ټیمونه په هغه وخت کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت کې لوبېدو چې په هغه وخت زم د ټیم سره ما او په دې ای سی سی ټرافی کې ما مثال شرکت کړو او بل ټورنمنټ په هغه کې هم شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټو او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتل مثال پاکستان انډیا او دي ټیم د زمونږ نیشن ټیم نو پاره کې م ولو ویدل ما نو کنه د افغانستان په نمائندګۍ کې مې ډېر لوبي کړې دي bale
تاسو دند اپ لوبډل کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وي یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر
زه خپل توپ وهون کې ومه او سم مثال توپ وهون کې لوبي کومه نو زموږ پوزیشن فلورم نمبر یې یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم چې لږه غاز ما پوزیشن او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د نن ورځ کلونو نو په دې پوزیشن لوبیدم او بیا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو ما پوزیشن هم د فلورم بیا په ټینګم ما
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړی دی د خپل کریر په ترڅ کې څومره وی
د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمي کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سالو خو هغه په فرست کلاس کې کړی و
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچا په کوم لیګونو کې تاسو لوبې گئی
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګي هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاري ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې ام ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن دی د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه تاسو مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن پلیران پکیږي بیا هغه ټورنمنټ ودا نو ما د ملکی درې سالو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ د یک شنبه پورې یا مثال سنډي کوم لیګ اوسې کیږي دا دلته برټش تامل لیګ او ته وایي پاره کوم زه لوبې کوم او بعض نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه مې دلته پاره کوم ته لوبې کوم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو فل لګیا ما
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دېش کال
دا ستامه شتاب دی عمر کې چې تاسو بکله لګوران دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړی ووسیږي.
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې زموږ فټ ما زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې زموږ د پرفورمنس د کومه او فټ اوس هم بیا د کوي چې مخکې ولوږیږم. نو هغه ټول کرکټ کې یو لوبه ده چې زموږ فټ اوس او پرفورمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي. نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم چې خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول تاسو فټنس په دې ډول پرفورمنس په دې چې مت ته ټول لمو ته کوي چې مخکلا شو مخکې کرکټ وکړي.
بیا کار هم کوي کوي واز کرکټ کوي.
بل هو نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلي وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کیږي نه نو کار کوم. بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي.
بلې زما کار بیا خوشبختانه ټایمینګ ښه ده. زه مثال سهار زما نو فلور پینځو نه بعد بیا زه کیږم بیکاره کیږم. بیا دې ملکونو خو بیا ماخام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بعد کوم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال د کار نه باج کله فری اوسم بعد کوم خپل تمرینات ادامه ورکم.
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري. تاسو واده کړئ؟
بلې و واده مې کړو یو زوی مې ده ماشاءالله. نو بلې
نام خدا. نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي؟
بلې الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دی چې کم وخت مې د کار او کم وخت مثال خپل تمرینات ته ځم او خپل فامیل ته ځم وخت ورکوم. نو الحمدلله ټول تر اوسه هیڅ څه نه لګیم رسیدګي کوم. بلې
په ملي لوبډله کې لچا چا سره تاسو یو ځای کار کړی د غستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبيږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې هي بریاوي درلودي. لدی اوس سره تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی؟
بلې و دا کوم سکواډ چې اوس دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتيږي نو موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي والو
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سیم سرشاره ځوانان ښکاریږي. تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرئ د هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تلی یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلی د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوي او ریدونکو ته؟
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیر کړی دي. زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکی وو ډېر ټوکی به کولې وسم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر خفاتلو. همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول بخو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا با سینیئر پلیئر نو ټول وسره لکه یو کور غني یو فامیل غني په موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی؟
بلې ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې دا بین الملل سیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی همدلته ما کرکټ شروع کړی او همدلته مې کرکټ ادامه او کومل تر مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې 12 سمه پورې د افغانستان 12 سمه ویلې بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ مصروف شوم او بیا مې نور شو کولای خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پوري وي که تاسو ووایي چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وایي او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په ولسم یا دولسم ټولګي کې وایي د ښوونځي دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله ډېر ډېر ښه پوښتنه تاسو کړله. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو، مثال یو نیم میاشت به وو، یا به زمونږ کیمپ به چې ولګېدو هر ټورنامنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو، نو هغه کیمپ به د شلو ورځې بیا پنځه ورځې، مثال یعنی دوه میاشتې، یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم. بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم. بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کېدلو، بیا همکاري راسره کوله، مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهار وم، خارج کې به وم، په مسابقو کې به بوختم. نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شو کړی.
بیا دغه همکاري چې د سرخوونکي او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسي شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري او مرسته کوله؟
خو نو په دې چې زه مثال لو بو تاسو مو مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته تلم، بیا غوي په دې غوي لیدل سوشل میډیا په ترو، نو ما غوښته بیا کومه همکاري کوله، نو او امر د مول نمایندګي لپاره به راځه کومه همکاري کوله.
مثلا تاسو په یو کال هټول تعلیمي کال مثلا لاس میاشتې ولاس یا نه میاشتې دغه سی وي نورې خو رخصتې کې راځي کنه، بیا پهګه کې چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل و کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی، نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایا چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بله و مشکل و ځکه چې وخت هم نشو ورکولی کنه مکتب لپاره یا درس لپاره، نو هماغسې و چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپله لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده، دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم کنه، غیر حاضره به وم بیا هغه وم، بس هماغه و چې بیا به رن ټول درس پاس شو، ځکه زیات وخت به نه وم کنه، یو دوه میاشتې به کومک تاسو وکړو مثال سر معلم او استادانو کنه، بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم بیا به محروم شوم، هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه، نو هماغه و چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې پیره ویلې هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بله
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بله بعضي لوبغاړي نوم یې دلته نه منشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشتو میاشت به غیر حاضر ول مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم او استادان ته بعضې توفي دا لږ خندا خبره
نه، خو بیا هم توفی به کلونو کې
بله بله توفی به مثال توفی به اخیستلې استادانو سر معلم ته، بیا به هغوی سره کومک کولو. بله
ښه، تاسو هم توفه چاته ورکړې که نه؟ تاسو هم محرومیت په ځان ومنه.
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به درې کاله ما لسم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس هم زمون داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي تحفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او زمرا معلومات نه لرم مثال چې دوی دا تعلیمي نصاب څنګه دلته، او مثال کومه کونه شته ورځ نشته پلیران ته، زه خپل اوس لته نه زمرا معلومات باري کې نه لرم.
ښه، دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریاخیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، دسه لوی توپیرونه یې کاوریدونکو ته وایي؟
بله نو دومره دا چې حکم استعداد چې ته وایي کنه یا ټیلنټ چې ته وایي افغانستان کې استعداد ډیر زیات ده لوبغاړي موږ ډیر زیات با استعداد لوبغاړي دلته لرو ځوانان ډیر زیات با استعداد دلته زه چې هلته وم مثال ما به ډیر لوبغاړي کتل ډیر به ول هغوی ته به موقع ملاو نه شو بیا به هغوی څه وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي افغانان لوبېږي همدارنګ مثال امریکا او آسٹریلیا دې ځای ته لاړو استعداد زموږ وطن کې ډېر زیات ده اوس هم ډېر زیات لوبغاړي دي با استعداد ځوان ځوان لوبغاړي دي هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغوی ته باید حتما چانس ورکړل شي ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمائندګي کوي او زه خپل هلته په انګلینډ کې چې لوبېږم دلته هم ایزیلي کرکټ شي ده بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده دا کوم وشتنځای چې ورته وي یا پچ دا لږ سختي نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای آسان وي دلته سخت دي نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره
بیټسمن لپاره بیٹسمین پر ځکه سختی چلتا باران نه زیات دي ملکو کې کله باران کیږي بیا پچ خشتي مثال دی کیږي دا مشکلې بیٹسمینانو لپاره بال سوینګ کیږي یعنی بیټنګ مشکلې خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ کو څومره چې دلته زه ولوبې دم مختلف کلبو په خلاف ولوبې دم په زمون وطن کې استعداد ډیر زیات ده خو چلتا سہولیات ټول پلیران ته مهیا وي چې الکان سپورټ شي او الکان ته موقع ورکړل شي چاغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو د امر مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبي په دنیا کې دینه به نور هم خو ځي
امکانات چې دلته ګورې تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلې توپیر خو ډیر د ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دي دلته اکیډمیانې ډیر دي دلته ګراؤنډونه ډیر زیات دي ګراؤنډونه ټرف ډیر دي دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل په ساته او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال ګراؤنډونه جوړ شوي دي کابل کې بعض مختلف ګراؤنډونه جوړ دي خو نسبت په اغیزي دلته سہولیات ډیر زیات دي
د راتلونکو لپاره ستاسو څه پلان دی غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلل خو لګیم کرکټ کې لګیم او زه مثال لیګونو ته زموږ د مختلف لیګونو ته زموږ د لوبیدلایم تیر کال زه تلوم مثال استرالیا ته تلوم ملتم د لوبیدلایم او د لیګو ته وي هر کال کیږي نو تیر کال ملته ولوبولو او بل امریکا تم تل احمد 2020 کې یو سو په نوته وی ټورنمنټ یو یاري کوم تل وی دلمه او په دوبای کې مختلف لیګونو کې لوبي دلمه نو فل ال خپل کرکټ ته دامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیایم نو فل ال کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکټ هم راښتا او آیسته سغوړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ وزمه کې وسمه د دکوشن د دنیا مختلف ټیمونو ته کوچینګ کوم او دلته هم زه تقریبا 50 تر 60 کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج دوی ته کوچینګ کوم دا غي په بم لرم او فلو فلو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم شي انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم نو هم دې په دې ټول باندې وختم بل
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره اغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
اغه نو ماته سویل زه وصله لیول 2 کوچم اغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او اتا سیوی کې جمع کیږي دا اغه د مثال کا غواړی چا ته پیشنهاد وکي او یا چا ته ته اپلای وکي چې وظیفې ته د کوچینګ په حساب کې دا اغه ما کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکي بیا غوي ته ټول تجربه ګوري بیا موږ مطابق باندې تا د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډال سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولنه وطن خو زمونږ تاسو کومره مونږ تاسو خپل وطن لری وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه بکیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومانو ته او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی ده کم ایکسپیرینس چې هغه اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کړم او کومک وکړم نو حتمن زړه مې غواړي چې په آینده کې لاړ شم او هلته کوچین وکړم بلې
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې ده او په نړیوال جام کې ښه لاس راوړنیم درلودې یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي
بلې د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوان ډېر ښه شوی ده مثال البته 2D کرکټ کې 3D کرکټ کې دا دا ټورنمنټونه دي داخلي ټورنمنټونه دي مثال د نیو ځوانانو ته ډېر ښه چانس ده دو ورځې لوبې ته چې توي درې ورځې لوبې ته وي بیا هغه نه بعد څلور ورځې کې کوم فرست کلاس لوبې دي دا ډېر مهمې دي او ملک پساتا یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي همدارنګ لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجي ټرافي وته وي هغه هم دا سي ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دې ټیم ته پک کوي او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې یو تا قائد اعظم ټرافي وته وي دا سي نور ټرافيانه دي هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور ان له خلونو ته نو زمونږ په ملک کې هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم شته لیست ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 ورې دی شپږم ټورنمنټ هم چې ما خپل دوه پیر شپږی ځکړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږی شروع شو په افغانستان کې نو ما دوه کال کړه ولته نو دا شپږی د ډیر ټورنمنټ دا زمونږ اوس لوبغاړی ستورې راشد خان چې ټول دنیا اوس پیژني دا د شپږی نه راغی امره ټایم کې موږ زمونږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوسنا بوسونو اغینا راشد خان لوبېدل نو دا موږ شپږی نه راشد خان سلو هغه مخکې راغی نو کول د داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته اروپي جنو زمونږ داخلي کرکټ په پخوانه خښوي دا کو نور هم باید خشي څومره چې پکار دا هغه ته باید کارو شي او څومره داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کیږي میچونه دې باید زیات کړي داخلي کوم میچونه چې دي فرست کلاس مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرست کلاس کیږي نو لوبغاړی هدا اقل یو لس فرست کلاس وکړي نو او فلال میچونه ډیر کمی لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاويږي دینه باید زیات ملاوي شي نو دا ډیر مهمه دی کمدارنګ جو لیستې میچونه کیږي نو لوبغاړو باید ډیر میچونه کیږي لیستې نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي نو دې کې باید اضافه راوړي او بل ټي 20 کرکټ هم باید وشي ځکه ټي 20 لوبغاړي موږ ته پکار دي دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لاس کلونو ای ټیم او ایمرجینګ ټیمونو لپاره ته کوي شي لوبغاړي ډیر په اسانۍ هم د دې ټورنمنټونو پک کوي
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ یو کې
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیو خنه کړ زما درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم او کو خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله په غوړ د پغی میچ کې معلومیږي ځکه 15 ورځې لوبیدلم دومره آسان نه نو غیل په ډیر تیاری او آمادګی په کاری نو زه خپل شافن درې وړ فارمټونه زما خوښيږي او درې وړ فارمټونه زه کوي شم
ډیر زیاته مننه که څه د مرکې په پای کې زیاته وي او ری خیل سپ
خوښ کوم تاسو نه ډیر زیات مننه چې ما ته مخ راکړو په اخر کې زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول یو ادواله ته چې همیش کوشش دیو کی چې د ورزش لارې اختیار کی تعلیم دیو کی تعلیم ډیر ضرورت ده ټولو ته ځکه تعلیم څه وشه ده چې موږ کوی شو چې خپل د ژوند ټول د کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کومه چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جینس کوم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کوی شو ډیر په اسانۍ باندې حل کو نو تاسو دا پیغام ټول تور کوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي خپل مور پلار احترام وکړي زکه الله پاک مونږ پیدا کړی هم دی لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینا محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته.
په لندن کې د را د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکې ز احمد تکل خدای په منی در سره کوم او په پاک رب وسپارم. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
azadiradio